لاړې ښوونځي ته. دا یو ښه بیلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان موږ له لاسه ورنکړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره شي، که نه شي مطمئنا طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبري به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. زه مطمئنه هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده. ولې یو څو مودې موږ به وګورو کس لغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
د عامې روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکترانې پر ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
تر چا چې زه خبره یم، خو یو د مور ماشوم د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوسې مدامه لري چې ښځه د رئیس د نورو رئیسان نه خبره نه. دوه شفاخانې چې رئیسانې ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي او سرپرستانې اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي. خوشبختانه ښځې ډاکتران کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي. د هغو په کار کې کوم تغییر نه ده راغلی. دوه مشکله چې هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. یو بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه، زه هغه ډاکتر صاحبانو سره چې په تماس کې یم، دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کوه. ولې دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکولتو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي. موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅوک نه وي چې خدمات ارزه کړي. زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخې مشکلات حل شي. زه فکر کوم نور کوم مشکل ښځینه ډاکترانو ته په صحي سیستم کې نشته او دوی نورمال خپل کار وته شي.
څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی؟
تقریبا دا دوه رقمه معاشونه وو په صحي سیستم کې، یو حکومتي معاشونه وو، یو د انجوګانو غیر حکومتي مؤسسو چې دوه پکیج د سیستم د صحي چې یو بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل وو. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې وو هغوی په حکومتي سیستم کې لکه ورځې چې پنځلسم د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی، دوی اکثریت و متاسفانه معاش نه ده اخیستی تر اوسه پورې. یو تعدادې تو په آخر ورځو کې فکر کوم لاسته راوړی ده. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي وو په صحت عامه کې، هغوی مخکې له دې پنځلسم د اګست هم چون یو د ریفورم سیستم روان و په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم د وزارت صحت عامه کې دوی ماشونه ماتل شوي وو. یعنی شاید داسې مؤسسات چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستي، چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وضع ښه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوزي. پرون یو ډاکتر صاحب راته وویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم، ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکتر غریب شي، نو هغه به څنګه بیا کار وکوی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي؟ زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید دوی مالی مشکل حل کړي، بغیر دغې دا سیستم که سقوط هم نکه ډیر زر به سقوط
وي. د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ و. متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونه چې په صحي سیستم کې و او دا باعث د دې ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و. په دولتي برخه کې معاشونه ډېر ټیټ دي. هغه ډېر جد معاش چې دي یو شفی سرویس معاش و او قدري امتیاز به یې مخکشته له شلو پنځه ویشت زره افغانیو نه ډېر جګ نه و. ولې تر شپږ زره اووه زره افغانیو پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسان و. یعنی ډېر زیات تفاوت یې درلوده. ولې په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده جګ و. د یو دریوار ماش یې دوه سوه درې سوه ډالر و او داسې ماشونه مو چې تر لس زره ډالر پورې ماش درلوده. نو د هغې دپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پرې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي. ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي. ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې دېرش پنځه دېرش عملیاته کې یو ډاکتر، اما سهار امتیاز پنځوس روپۍ معقولات دي او شاید یو سل روپۍ ورته خو زحمه ورکړي. هغه هم افغانۍ چې دا ډېره دردونکې ده. زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر زر له منځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپله سیمې نه ډاکټره دوی نه لري. یو ستراتیژي باید تعین شي چې د خپل سیمونه باید ډاکټر نرس تربیه سي نرسان تربیه سي وي. د خپل سیمونه چې سیمي ورته وایي کمیونټي میډوایف چې هغه دې سیستم د افغانستان کې او حتی په جنوب د اسیا کې یو موډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکټرانو په قسمت کې هیڅ نوې اقدامات نه دي سي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکوي سي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکټران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې هغوی لاړ سي هغه لرې پرتو سیمو ته اقلا دوه کاله د اول خپل د تخصص هلته کار وکړي او په همدې شکل په روټیشن یا په دوري شکل دوی لاړ سي خپل کارو ته ادامه ورکړي. نو واقعا په بعضې ځایو کې چې لرې پرتې سیمې دي د امنیت په خاطر خلک نه تلل، مخصوصا ښځې ډاکترانې همدارنګه شرایط تعلیمي او تحصیلي د اولادو لپاره نه و برابر. نو دوی نه کوی سوی چې دوی لاړ شي لرې پرتو سیمو ته او خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند مجبوره و چې دوی په مراکزو کې پاتې شي. خو اوس چون امنیت تقریبا شته او زه هیله لرم اوس ستراتیژي داسې تعین شي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې اوسیږي په ټولې دنیا کې دا معمول ده اقلا یو دوه کاله دوی باید په اطراف کې تیر کړي پس له هغې بیا راسي هغه ډیګري د خپل د تخصص باید واخلي. په غیر هغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق د دې برنامې چې موږ ښځینه ډاکترانې ډېرو لېر پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي دا فکر نه کوم چې تطبیق شي. ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورته کېښودل شي.
اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار اميري لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب کریمه ډېر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژان تاسو.
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډیپارټمنټ رئیس یاست. دغه عہده چې تاسو یې لري اوس هم برحاله ده؟
الو مخکې موږ د ډیپارټمنټ په چوکاټ کې طب ملجوي کې وو او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي یا د بودیجې د نشټوالي د امله یو څو کاله دا وځلېده. ولې دغه دوه زره او شپږم کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم آمریت انکشاف راهنمودها او پروتوکول ها وو که دا ما دو نوی لیدرشپ ته او مخکینی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح وو هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومګا یو ډاکټر ته یا مثلا شپونو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشنټ سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو. دغه ټول د کیفیت لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري. او بالاخره دی مریض یا مثلا دی ناروغ دی دی رازی توب سبب دی چقدر مون رازی کی گی دی سیستم نا او دی غی مرین کچه را تیتی گی نو دی دپارتمنت مونگا پیشنهاد کل چه بیرتا پا کوالیتی امپرومنت